سلامونه ستړي مشه افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې تاسو ته مخکې د ساتي رادیو نوري اوس کولای شئ د ازادي رادیو خبرونه څلور ورځې ساته ووري د سهار لښبګو د مخام تشبګو په لاندو سکوندونه سیو شو 15 مترو او د مخام لښبګو د سهار ترشبګو په منځني څپه دو لښبګ نیمز مخکې اوریدل شي د خبري خبرونه په خبرونو پیلو د امریکا د بهرنی چارو وزارت وایند میټو میلر وای د دوه پوند کې د طالبانو ګډون متعجبه کړی نه دی ځکه د هغه په باور طالبان متفاوت هدفونه تعقیبوي. غلی میلر پرون سه شنبه د فبروري 16 خبر اعلان ته ویل امریکا هم پر څو اهداف کار کوي او تر ټولو نمړی هغه داسي ډاټا لاسکول چې افغانستان بیا د ترهګری په داسې ځاله بدل نشي چې نور هیوادونه متاثر کړي. د همدې اونۍ د یک شنبه او دوشنبه په ورځو کې په دوه کې د ملګرو ملتونو د سرمشي کوربتوب د افغانستان په اړه دوه ورځې غونډه وشوه چې طالبان په کې ګډون ونه کړ. میټو میلر وایي طالبان یوازې افغانان نه دي چې د افغانستان پر کی ونډلری هغه ټینګار وکړ چې هیواد یې د ټول افغانانو له هغې ډلې نجونو او ښځو داسې ملاتړ کوي چې د افغانستان د راتلونکي په ټاکلو کې ونډه ولري. د طالبانو حکومت لا پر دغو څرګندونو تبصره نه ده کړې. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څخه باندې نیمایي وګړي سږ کال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپاله غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل یک شبکې افغاني ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بېوزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وایي افغانان داسې مهال زده کړو، روغتیایي خدمتونو او کار ته لازم لاسرسی پرته ژوند مختوري. ملګرو ملتونو پوخه هم ویلي چې په افغانستان کې شاوخوا 9 میلیونه کسان مرستو ته اړتیا لري. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي د احتمال شته چې په نورستان کې د راشي یا برف کوچ د روسي پیښې د تلفات شمیر زیات شي. د ادارې پرون پر خپل شبکې په خوني ټویټر ولیکل چې د پیښې د مرګ شوبلې د شمیر زیاتېدل ځکه امکان لري چې یو شمیر کسان لا تر اوسه هم تری تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبي پیښو پر وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تر اوسه 15 مړي راایستل شوي او 8 تنه ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام وایي چې سیمې ته د غذایي موادو استول پیل شوي خو د نورو برف چونه د خطر له کبله د سیمې ته د مرستو د رسولو چاره له خنډونو سره مخامخ شوې ده. روسي د ازادي اروپا سادي رادیو د نامطلوب ورګانونو په ټاکنه کې شامل کړه. د روسي د عدلي وزارت د حکم له مخې هر هغه کس چې له ازادي رادیو سره کار کوي د رادیو ته ملوي یا ورسره مرکې کوي له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي رادیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې دا د دغې رادیو په وړاندې د روسي د حکومت تر ټولو جدي محدودیت ښيي. تر دې وړاندې روسي د ازادي اروپا ازادي رادیو د بهرني ایجنټ په لیست کې شامل کړی و. د ازادي اروپا ازادي رادیو مشر سټیفن کوپس ویلی پر ازادي رادیو د محدودیت په دې معنی دی چې د روسي حکومت ریښتینی راپور ورکونه د ځان په وړاندې یو ګواښ بولي. د ازادي اروپا ازادي رادیو د چک جمهوریت په پلازمینه پراګ کې یو غیر انتفاعي امریکایي بنسټ دی چې د امریکا کانګرس او د امریکا د نړیوال رسنیو د ادارې لخوا تمویلیږي. او د سوری دولتي رسنۍ وایي چې د دمشق په یو هستوګنی سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو 2 تنه وژل دي. فرانس پریس خبري ایجنسی د پیښه د غزې له جګړې سره همحاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بیلګه بللې ده. فرانس پریس په سیمه کې د خپل یو کاس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې 9 پوړیزه ودانۍ شوی دی. له 2011 کال راهیسې چې د سوری کورنۍ جګړه پیل شوې اسرایل پر دغه شمالي ګاونډي هیواد لسګونه هوایي بریدونه کړي. فرانس پریس لیکي چې د غبرېدونه د حزب الله په ګډون د ایران په وسلوالو ډلو او د سوریې د پوځ لپاره سنگرونه شوي. اسرائیلو د غبرېد په اړه څه نه دی ویلي خو وړاندې تر دې پټه کړې چې په سوریې کې د ایران د نفوذ مخنیوي هڅه کوي. تاسو خبرونه اوریدل وړاندې په خبرونه کې سره د مطالبه اوریدل شي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو غوښتنه کړې ده چې د طالبانو لخوا پر ښځو محدودیتونه دي د بشریت پر ضد د جنایت په توګه باندې وپېژندل شي. دا چې د طالبانو ځواب د ملګرو ملتونو د متخصصانو دغې غوښتنې ته څه دی وړاندې په راپور کې درڅوایو. همدارنګه نن د جنوري 8مه د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده، خو هغه افغان کډوال چې له هیواده بهر ژوند کوي اندېښنې لري.
الته په جرمنی ژبه باندې زده کړه کوي، دغه سره ترڅنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي. شونځي کې زه خپل فکر کوم لکه دوی مورنۍ ژبه چې یعنی دومره ښه زده کړي او تا کور کې هم کله نه کله دوی په جرمنی ژبه باندې خبرې کوي.
سوپر یو ماشوم اړتیا لري چې په خپل مورنۍ ژبه زده کړي وکړي. په دې اړه ته وړاندې راپور لرو دا چې په افغانستان کې په وروستیو څو ورځو کې وروختونه شوي، خو د شدې وروختونه نه وړاندې وشکالی څومره خلک زیانمن کړي وو.
دا وشان ډیر وروره دا وچکلی چې رااله 15 دانې وشان ونږدې دا مشخص په دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي.
وړاندې په دې اړه درته بشپړ راپور لرو، نور مطالبه مشتملتیا وغواړم.
د ازادي رادیو خبری ټولګه
بیا مستړی مشه په دې خبری خبرونه کې مو از فرید سیال د تایروشان د تخنیکی چارو پسند بلخت قربانی یو رزو د خبرونه د پایل راپورته د ملګرو ملتونو کارپوهانو په افغانستان کې د نجونو او ښځو پر ضد د طالبانو کړنو ته په اشاره غوښتنه کړې چې جنسیتي اپارتاید د بشریت پر ضد جنایت پیژندل شي. د کارپوهانو پرون په ویلمبي کې خبرداری ورکړل چې په افغانستان کې د طالبانو فرمانونه سیاست او کړنې د نجونو او ښځو پر ضد دي. تفصیل په راپور کې ورو
د ملګرو ملتونو کارپوهانو یوې ډلې په افغانستان کې د طالبانو حکومت لخوا د نجونو او ښځو پر ضد د دوی کړنې ظالمانه بللې او نړیوالې ټولنې غوښتنه کړې چې د جنسیت پر بنسټ تبعیض یا اپارتاید دی د بشریت ضد جنایت وپیژندل شي. د پنځو کارپوهانو په یو ګډه اعلامیه کې چې پرون د ملګرو ملتونو د بشري حقونو شورا خبره کړې لیکلي د طالبانو حکومت په نړیوالو حقوقو کې د جنسیتي اپارتاید پیژندنه اړینه کړې، ځکه د دوی له قوله دا وضعیت به نړیوالې ټولنې ته لار اواره کړي چې د افغان چونو خوځو پر حقونو د طالبانو حمله لاخي وپیژني او ورته رسیدنه وکړي. په دې اعلامیه کې د ملګرو ملتونو د کارپوهانو له قوله خبرداري ورکړل شوې چې په افغانستان کې د نجونو او خوځو پر ضد د طالبانو فرمانونو سیاست او کړنو د تبعیض ظلم او تسلط په شکل اداري بڼه غوره کړې چې د جنسیتي اپارتاید سره معادل عمل دی. د طالبانو حکومت تر اوسه د ملګرو ملتونو د کارپوهانو د دې څرګندونو په اړه خبرګون نه دی ښودلی، خو له دې وړاندې په افغان چونو خوځو له محدودیتونو او بندیزونو لګولو سره سره ادعا کړې چې په افغانستان کې د ټولو افغانانو حقونه خوندي دي. خو د ملګرو ملتونو کارپوهان بیا وایي د دولتونو قوانین، پالیسۍ او عمل چې ښځې د سختې نابرابرۍ او د جبر شرایطو سره مخ کوي د جنسیتي اپارتاید نظام اصلي بڼه ښایي. د ملګرو ملتونو کارپوهانو هم لیکلي چې جنسیتي اپارتاید یوازې یو نظریاتي امکان یا قانوني جوړښت نه دی، بلکې په ټوله نړۍ کې د میلیونونو نجونو او ښځو لپاره یو حقیقي ګواښ او ژوندی حقیقت دی، یو داسې حقیقت چې اوس مهال په نړیوال قانون کې په څرګنده توګه نه دی تایید شوی. د ملګرو ملتونو د کارپوهانو په اعلامیه کې د هم لیکل شوی چې دا پیژندنه لا له ډیر وخت راهیسې د ځنډ ښکار ده. په ورته وخت کې یو شمېر افغان نجونې او ښځې هم پر دوی د لګیدلو بندیزونو او محدودیتونو له امله په افغانستان کې د جنسیتي اپارتاید د رسمیت پیژندنې غوښتونکي دي. د کابل یو اوسیدونکي چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي ازادي راډیو ته وویل
زنان زیر فشار است،
ښځې تر فشار لاندې دي، ښوونځي او پارک ته نشي تللی، د تحصیل اجازه نه لري، کله کوره هم بهر وځي په بېلابېلو نومونو نیول کېږي یا هم ځورول کېږي چې ته حجاب نه لرې. هغوی چې نیول شوي هم حجاب یې مراعت کړی و. هیله لرم چې جنسیتي اپارتاید په افغانستان کې په رسمیت وپیژن
د کابل یوې بلې اوسیدونکي هم د خپل نوم نه خودو په شرط ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې لنجونو خود سره ښکاره جنسیتي تبعیض روان دی او نور باید د حالت پای ومومي.
له دې زیات د ناورین نه رامنځته کوي، له دې زیات د ښځو پر وړاندې د تبعیض بیرغ نه پورته کوي، له دې زیات د ښځو له ژوند سره لوبې نه کوي او له دې خپل سر او کړنو د لاس واخلي.
وخت د طالبانو د بیا ځلي رسېدو وروسته دوی د نجونو او ښځو په زده کړو، تحصیل، کار، ټولنیز او سیاسي مشارکت پراخ بندیزونه او محدودیتونه لګولي چې په نړیواله کچه هم پراخ غبرګونونه راپورته کړي دي.
ازادي راډیو د بشري حقوقو د ساتنې پلوي کوي.
د کډوالو نړیوال سازمان وایي افغانستان له بې ساري بشري ناورین سره مخ دی. د شهید سازمان د خبره کله کړي او د پاکستان او ایران څخه درسنه شو کډوالو وضعیت څنګه دی په دې راپور کې شو زیات اورو.
د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM وایي افغانستان نن ورځ یو بېساری بشري ناورین تجربه کوي او د خلکو اړتیاوې په اندېښمنونکي ډول په تیزۍ سره مخ په زیاتېدو دي. یاد سازمان په نړۍ کې تر ټولو ننګونکي بحراني شرایطو په نوم په یو راپور کې له پاکستانه د افغان کډوالو وتلو ته په اشارې سره لیکلي دي په تیرو څلورو میاشتو کې د 500,000 زیات کډوال افغانستان ته ستنه کړی شوی دي چې له 100,000 ډیر یې یوازې د جنوري میاشتې تر نیمه یې ستنه شوی دي. په راپور کې راغلی دی چې له پاکستانه د افغان کډوالو په ایستلو کې زیاتوالی پر پولو فشارونه زیات کړي دي. د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM ټینګار کوي چې د افغانستان خلک د بشري ناورین د کمولو لپاره د هغه اړتیا وړ پرمختیایي مرستو په ګډون چې نړیوال بسپنه ورکوونکي دا مهال نه تمویلوي اوږدمهاله پایښت لرونکي د حل لارو ته اړتیا لري. یا سازمان په داسې حال کې له پاکستانه د راستانه شویو کډوالو پر وضعیت اندېښنه څرګندوي چې افغانستان ته یو شمېر ستنه شویو کډوالو له ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل چې له سختو ستونزو سره مخ دي او بیړنیو مرستو ته اړتیا لري. له دوی څخه یو عبدالقادر چې تازه له پاکستانه راستون شوی دی او دا مهال په لغمان ولایت کې اوسېږي وایي و ماشومان لري خو یوه مړې ډوډۍ ورته نشي پیدا کولی.
د
پاکستان راستون شوی یو بل افغان کډوال چې نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي په سوړ ژمي کې د خپل ژوند د کړاوونو په اړه داسې وایي:
تر اوسه مو د هیڅ کوم بنسټ لخوا مرسته نه ده ترلاسه کړې. ډېرو ستونزو سره مخ یو. اندا چې دا سوړ ژمی پرته له ګازو، برېښنا، سندلۍ یا سون توکو تېرو. موږ له خلکو پور اخلو او له همدې لارې د خپل ژوند لګښتونه په ډېرې سختۍ پیدا
کوو.
دوی د طالبانو له حکومت او له نړیوالې ټولنې غواړي چې د دوی وضعیت ته پاملرنه وکړي او له دوی سره مرسته وکړي. پاکستان له دې هېواده د بې اسناد افغان کډوالو د ویستلو لړۍ پیل کړې چې لا هم روانه ده. که څه هم بېلابېلو نړیوالو بنسټونو د پاکستان دا پرېکړه غندلې، خو دې هېواد ویلي چې د خپلو خلکو امنیت ورته تر هر څه مهم دی او د افغانستان په ګډون د ټولو هېوادونو بې اسناد اتباع له خپل هېواده وباسي. دا په داسې حال کې ده چې د کډوالۍ نړیوال سازمان یا IOM په خپل راپور کې ویلي چې د 2021 کال په اګست میاشت کې سیاسي بدلونونو افغانستان له کړکېچ سره مخ کړی دی او په دې هېواد کې د نفوذ 2/3 برخه بشري مرستو ته اړتیا لري. تر دې مخکې هم د ملګرو ملتونو د بشري چارو د همغږۍ دفتر یو چا ویلي وه په روان زیږدیز کال کې نږدې 8.2 میلیونه افغانان بیړنیو بشري مرستو ته اړتیا لري. نن د جنوري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. دا چې افغانان څومره توانېدلي په خپلې مورنۍ ژبې زده کړې وکړي، ورزو تفصیل په دې راپور کې اورو.
نن د فبروري 28 د مورنۍ ژبې نړیواله ورځ ده. د ملګرو ملتونو سازمان د شمیرو له مخې د نړۍ 40% وګړي په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. یا سازمان وایي د څېړنو پر بنسټ په زده کړو کې د مورنۍ ژبې کارول د زده کړې ښې پایلو، عزت نفس او د انتقادي فکر کولو مهارتونو ته وده ورکوي. دغه سازمان په خپله رسمي ویبپاڼه کې دا هم لیکلي چې د اصلي ژبو ساتل د هر اړخیزې زده کړې او د دوامدارې پراختیا موخو ته د رسیدو لپاره اړین دي. افغانستان هم یو له هغو هېوادونو څخه دی چې ګڼې ژبې او بېلابېل کلتورونه لري، خو په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته د بېلابېلو مورنیو ژبو لرونکي یو شمېر افغانان د خپل وطن پرېښودو ته اړ شول. یو شمېر یې وایي چې له دې امله اندېښمن دي چې ماشومان یې په مورنۍ ژبه له زده کړو بې برخې دي. صفت الله زاهدي په المان کې یو افغان کډوال دی چې مورنۍ ژبه یې پښتو ده. هغه چې په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنېدو وروسته المان ته پناه وړې وایي ماشومان یې په ډېره کمه موده کې جرمني ژبه ډېره ښه زده کړې او په کور کې هم وخت په وخت جرمني غږېږي، خو صفت الله اندېښمن دی چې ماشومان به یې خپله مورنۍ ژبه هېره کړي.
زما ماشومان څلورې ښوونځي ته ځي، دوی هلته په جرمني ژبه باندې زده کړه کوي، د هغې سره تر څنګ انګریزي او فرانسوي هم زده کوي ښوونځیو کې، او الماني ژبه یې اوس دومره سوې ده چې زه خپله فکر کوم لکه د دوی مورنۍ ژبه چې یعنې دومره ښه زده کړې، او تا کور کې هم کله ناکله دوی په جرمني ژبه باندې خبرې کوي.
په جرمني کې یو بل افغان کډوال عبدالله رسولي چې مورنۍ ژبه یې ازبکي ده د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې لپاره خپله تجربه داسې بیانوي:
مهاجرت ته کوپنج ایلولرنینګ بالالر میزبان مملکت ته تل اورګانیشګه
د کډوالو کورنیو د ډیرو ماشومانو لپاره چې د کوربه هیواد په ژبه زده کړې پیلوي د مورنۍ ژبې ساتل یو لوی ننګونه ده. موږ په کور کې له 13 کلونو څخه کم عمر درې ماشومان لرو او موږ په دوامداره توګه هڅه کوو چې په کور کې ورسره په مورنۍ ژبه خبرې وکړو تر څو لږ تر لږه هغه څه چې په مورنۍ ژبه زده دي هیر نشي.
شاعر او لیکواله سمیه رامش چې د دوو ماشومانو مور ده وایي په افغانستان کې د طالبانو له بیا واکمنۍ وروسته په هالند کې پناه اخیستې او د خپلو ماشومانو د مورنۍ ژبې د ساتنې په اړه ورته اندېښنې لري. هغې په دې اړه وویل چې څنګه د خپلو ماشومانو او مورنۍ ژبې چې دري ده ترمنځ د واټن کم کولو هڅه کوي.
یکی از تبعات مهاجرت یا تبعید دور افتادن از زبان، فرهنگ و
د کډوالۍ یا جلا وطنۍ یوه پایله د مورنۍ ژبې، کلتور او تمدن څخه لرې کېدل دي. زه په کور کې تل خپلو ماشومانو ته فارسي ژبه ورزده کوم، په فارسي ژبه ورسره خبرې کوم او د کیسو کتابونه په فارسي ژبه لولم او همدارنګه د ژبو په آنلاین ټولګیو کې دوی فارسي ژبه په معیاري او غوره توګه زده کوي.
فارسی را به شکل معیاری و بهتر یاد میگیرن.
خود پښتو ژبه او ادبیاتو کارپوه فرهنګي فعال غفور لیوال وی اړتیا ده چې افغان کډوالې کورنۍ د خپلو ماشومانو د ژبې او فرهنګ د ساتلو لپاره په منظمه توګه فرهنګي او ادبي پروګرامونه ترسره کړي چې مالي لګښت ته اړتیا لري.
دغه فعالیتونه په داوطلبانه او خپل خوښي باندې نشي ترسره کېدای. غوره دا ده چې ویښ ملتونه یا د ویښو ملتونو د جمعي کډوالۍ یو شمېر ټولنې او بنسټونه د خپلو مورنۍ ژبو د تدریس او په مورنۍ ژبه باندې د متونو د پنځولو او لیکلو او خلق کولو لپاره د خپلو ګټو وټو یو کوچنۍ برخه وقفوي.
په داسې حال کې چې افغان کډوال په مورنۍ ژبه له زده کړو څخه د خپلو ماشومانو د بې برخې کېدو په اړه اندېښمن دي، په افغانستان کې دننه یو شمېر کورنۍ هم له شپږم ټولګي څخه پورته په مورنۍ ژبه د نجونو د زده کړو په ګډون له ټولو زده کړو څخه د دوی د محرومیت په اړه اندېښنه څرګندوي. میرمن نظیمې چې د طالبانو حکومت یې یوه لور له لوړو زده کړو او بله یې له ښوونځي بې برخې کړي، له نړیوالې ټولنې غواړي چې د نجونو لپاره د زده کړو زمینې د برابرولو لپاره کار وکړي.
شش بود که عرف می شده نیست، سه سال شد از دست محروم.
شپگم تولگی که و اوام تولگی تطلا اوز دری کالا کیگی لزدک رو محروم شوی. زیاو موریم چه غوارم مشومان می پرزان بسیاوی تحصیل کردیوی چو پراتلون که که وش کولای خپلیستون زی پخپلا حل کری اریوال طولنا و حقا هوادونه چه زمو گغاگوری حد سدی وکری چو کونزی او پهنتونو نخلاص شی او طول پخپلا جبا زکری وکری.
دمورانی جبی نریوال اورست دنون نسو نهنویم کال د نومبر په میاشت کې د ملګرو ملتونو د تعلیمي، علمي او کلتوري سازمان یا یونسکو په عمومي کنفرانس کې ونومول شوه. د مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې د لمانځلو مفکوره د بنګلادیش نه وخت وه. د 2001 کال د مې په 14مه د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلۍ په خپل پریکړه لیک کې د دې سازمان له غړو هیوادونو وغوښتل چې د نړۍ د خلکو لخوا د کارول کېدونکو ژبو ساتنې ته وله ورکړي. ملګرو ملتونو د سږ کال مورنۍ ژبې د نړیوالې ورځې موضوع د څو ژبو زده کړه، د زده کړې ستون او د نسلونو ترمنځ زده کړې نومولې ده.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ، تر ټولو مخکې ځان د افغانستان سیمې او نړۍ له حالاتو خبر کړئ.
وسم یو نړیواله موضوع راخلو. روسیې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ارګانونو په ټلګرام کې شامل کړي. د چولې ورزو تفصیل اسدالله الدین اورو.
روسیې له 2021 کال راهیسې د ازادۍ اروپا ازادي راډیو د بهرني ایجنټ پلس کې شامل کړي وه، خو اوس یې دغه محدودیت لا جدي کړ او دغه راډیو یې نامطلوب ارګان بللی دی. د روسیې د عدلیې وزارت د نوملړ له مخې د ازاد اروپا ازادي راډیو 1224 بنسټ دی چې د روسیې لخوا په دغه لیست کې شامل شوی. د عدلیې وزارت له دې کار سره هر هغه کس له جنایي تورونو سره مخامخېدای شي چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو ته میلوي او یا هم راډیو سره مرکه کوي. د ازاد اروپا ازادي راډیو مشر سټیفن کپوس ویلي د روسیې دا ګام د دې ښکارندوی کوي چې هغوی رښتینی راپور ورکول د خپل ځان په وړاندې یو واقعي ګواښ بولي. ښاغلي کپوس په یوه خبر پاڼه کې ویلي له لسیزو راهیسې میلیونونه روسان پر ازادۍ راډیو متکي دي او د ده په وینا د ریکارډ د کچې روسانو په دې وروستیو ورځو کې د کرملن د منتقد الکسی ناوالني د مړینې خبرونه او راپورونه له راډیو کتلي او اورېدلي دي. نوموړي زیاته کړې د روسیې دا ګام به ازادۍ راډیو ته دا چاره سخته کړي چې د روسیې خلکو ته آزاده او خپلواکه خبر رسونه وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت بیان متیو میلر ویلي د روسیې مشران په دې کار سره غواړي چې خپل خلک له معلوماتو محروم او له دې بې خبره پرېږدي چې د روسیې حکومت په کور دننه او بهر خپلو خلکو ته څه کوي. د نامطلوب اورګان قانون چې د کرملن له ملاتړه برخمن دی په 2015 کال کې د هغو مؤسسو په اړه تصویب شوی چې له بهرنیو سرچینو تمویلیږي. د ژورنالیستانو د خوندیتوب کمیټې ویلي روسي چارواکو د دغه قانون له مخې په تیرو څو کلونو کې لسګونه رسنیز بنسټونه د غیر مطلوبو اورګانونو په ډله کې شامل کړي. د آزاد اروپا آزادی راډیو په پراګ کې یو خپلواک امریکایي رسنیز بنسټ دی چې د امریکا کانګرس یې د نړیوالو رسنیو لپاره د امریکا د ادارې یا یو اس ای جی ایم له لارې تمویلوي. دغه راډیو دا مهال په 23 هیوادونو کې په 20 ژبو خپرونې لري او د پوښښ ساحې هغه سیمې دي چې خلک یې تر ډیره نورو خپلواکو رسنیو ته لاسرسی نه لري.
اوس به هم په افغانستان کې د وچکالۍ او د اغیزو په اړه باندې چې په خلکو څومره تاثیر کړی په دې تفصیلي راپور کې نور څه زیات واورو.
افغانستان د نړۍ په هغه سیمه کې پروت دی چې له ډیرو کلونو راهیسې وچکالۍ ځپلې ده. په تیره د هیواد د لویدیځ او د جنوب لویدیځو سیمو خلک د پرله پسې وچکالۍ له کبله سخت زیانمن شوي دي. په دې ولایتونو کې داسې سیمې هم شته چې خلک یې د اوبو د نشتوالي له وجې د خپلو مینو پرېښودو ته اړ شوي دي، ځکه هلته نه د ځمکو د خړوبولو لپاره اوبه شته او نه د څارویو د ژوندي پاتې کېدو لپاره. په کرکیلا د ولاړ افغانستان ځمکې اوبه غواړي، خو د وچکالیو له کبله نه آبي ځمکې خړوبېږي نه للمي. د ملګرو ملتونو د معلوماتو له مخې په 2020 کال کې په افغانستان کې د وچکالۍ کچه 9.3% وه، خو په 2022 کال کې دا کچه 4.6% ته ورسېده. فراه او نیمروز هغه ولایتونه دي چې د راپورونو له مخې له ځینو سیمو څخه یې خلک وتلي دي، ځکه هلته نور نو د کرنې لپاره اوبه نشته او خلک حتی د خپلو کورنیو او څارویو لپاره د څښاک اوبه نشي موندلی. د نیمروز ولایت اوسیدونکی حاجی ظاهر عربي کیسه کوي.
زموږ خلک هم یو 15 کلی خو تللی دی، معلوم نه دی چې چیرې. یو نورم لس کلی څخه نیمایي پاته دی. د دې د خوا چې کاروبار هم نشته اوبه هم نشته. ولسوالي چې خانسور خو تر نورو نه هغه ډېر خلک تللی دی چې وای 50 کلی خالی سوی دی، تقریبا نیمایي سوی دی. هغه نو د کاروبار مالداري کول او اوبه خوړل ته بالکل نشته. هغه کاروبار مالداري او مالداري هم ځکه خشک او مالدار هم ولاړې ځینې.
په فراه ولایت کې هم همدا کیسه روانه ده. د دې ولایت اوسیدونکی عبدالله علیزی د دې ناورین یو تصویر وړاندې کوي.
ډیری ولسوالۍ لکه خاک سفید، بکوا او د مرکز فراه ختیځ چې په خوا یې ډېرې اوبه لرلې زیات زیانمن شوي دي، ځکه دوی ډېر کوکنار کرل. خو اوس له یوې خوا د ځمکې لاندې اوبه کچه ډېره ټیټه شوې او له بلې خوا دوی ته د کوکنارو په بدل کې مناسب بدیل نه ورکول کېږي.
د فراه بل اوسیدونکی ادم خان مالداری کوي او اوخان میګې او وزې ساتي. د شکایت کوي چې د وچکالۍ له کبله اوس د ته د ګوتو پشمار اوخان ورپاتې دي.
دا اوښان ډېر وروره دا وچکالۍ چې راله 15 دانې اوښان ونږدې دا موږ خاص دغه اوس دغه یو 3 دانې پاتې دي. دا هم چې کال وش باندې راځي موږ خو تنګ سو بر ازوغات ګران یو بنسته په دیوانو په دښتو کې سم خرڅو یا ګران یا ارزان بر خپل د کوچنیانو د مالو ازوغات لپاره.
دا ناورین یوازې پر فراه او نیمروز نه دی راغلی، نور ولایتونه هم له دې طبیعي آفت څخه په امن کې نه دي پاتې. د یو راپور له مخې چې د ملګرو ملتونو د بشري مرستو د همغږۍ ادارې یا اوچا د تیر 2023 کال په اګست میاشت کې خپور کړ، د افغانستان له 43 ولایتونو څخه په 15 کې د وچکالۍ د سختې یا ډېرې زورورې بڼې نښې نښانې لیدل کېږي.
مرستن زده هغه د اوبو سره ډیر په تکلیف شنه شنه باغونه وڅول شنه شنه شان وڅول نو د اوبو د نسته سره مخامخ یو اوب نسته دی او کښتم دی ډیر په زحمت باندې پیدا کیږي در سړی وسنه پر سیر.
تاسو ویني ګورې دا بازار دی ګور نه نول کیستا نه وبستا، یعنی د ماپشن منځ ته د خلک راجم سي او بنې د اوبو د نسته سره په خلک باندې جماعت باندې تیر سي.
په شمال کې د کندوز ولایت یو بازګر غلام فاروق وای د دوی په سیمه کې نه یوازې ابي کروندې بلکې للمي ځمکې د اوبو د کمښت له وجې سوځېدلې دي.
موږ ټول د 230 کور پراته دي، ټول د للمي د کلریه جری پایم ځکه یوم نه لري. بعض خلکو د غاول برانو کې په کارز دار غنه واخیستل یو پاشل هغه چې کله معمولی ټی یا شنه سبرته وایسو.
نصیر الله جلال بیا د وچکالۍ له کبله د هیواد په شمال ختیځ کې د نورستان ولایت د خلکو ستونزې بیانوي.
په نورستان کې تر اوسه پورې د خلکو زمکې نه دي کرلې، بارانونه نشته، خلک د اوبو د کمښت سره مخامخ دي. او کومه پټي چې آوي وو هغې ته اوس اوبه نشته، اوبه ډېرې کمې دي. همدارنګه د مالونو لپاره په غرونو کې واښه نشته، د واښو د کمښت سره مخامخ دي. حتی د سکلو اوبو کمښت سره مخامخ دي. یو تعداد مالداران چې د خپلې سیمې پریښې دي او نورو سیمو ته کډه شوي دي.
ټولو د خلکو چې موږ خبرې ورسره کولې غوښتل چې باید نړیوالې مرستندوی ټولنې او پر افغانستان واکمن د طالبانو حکومت مرسته ورسره وکړي. دوی د اوبو د بندونو د جوړولو او وچکالۍ ځپلو خلکو ته د خوړو او نورو امکاناتو د رسولو غوښتنه کوله. خو د کارپوهانو په باور په خپل عام خلک هم د وچکالۍ د زیانونو د کمولو په برخه کې لنډمهالي او اوږدمهالي اغیزمن اقدامات کولی شي. د موضوع مې د اوبو د سرچینو له متخصص عبدالله هیواد سره په مرکه کې وڅېړله. ښاغلي هیواد په پیل کې دې پوښتنې ته ځواب راکړ چې د وچکالۍ پر مهال د ځمکو او باغونو د خړوبولو اسانه لارې چارې کومې دي؟
هغه چې لږ اوبه لري، مثلا نیالګي کښېني، نو هغه کولی شي چې په انګلیسي باندې ډریپ ایریګیشن ورته وایي، یعنی قطرهیي او رسانی، چې مثلا د ډېر ساده شیان، مثلا هغه ته ضرورت نشته چې لوی لوی ماشینونه یا ډېرې پیسې مصرف کړي. زموږ همسایګان وو هلته په کابل کې، هغوی د سیرم خلطې به د شفاخانو سره ټولول، په هغه کې د اوبه واچولې. نو هفته کې به یو ځل وروختله د لوړ سطحو ته چېرته چې اوبه نه رسېدلې. د اوبو بوتلونه هم کېدای شي چې دا یو نیم لیتره او دوه لیتره د کوکو کولا او د هغه پلاستیکي بوتلونه کولای شي چې مثلا په هغه کې د اوبه واچي، او هلته مثلا یو کوچنی سری ورکړي چې مستقیم اگر ریشه تا چیل شي د نیالګي د شنولې دي، هغه د ایتوب ورورسي ورورسي هغه نو درې څلور ورځې د مستقیم د ریشه تا د کمزای ته چې د اوبو ضرورت هغه د ایتوب ور سره سوالي، او ضرورت ولې ته نو چې مثلا ډیر اوبو پلشتې کې ور سره الهي او هغه اوبو کې، او دا د ټول اسانه کوس افیکټیو او ډیر ارزانه د ابرسانی سیستم دی چې دا کولای شي ته خلک کولای شي په غرونو باندې د درخ نیالګي کښېني.
بله، د هغو بزګرانو لپاره چې د اوبو وار یا نوبت لري، هغو څنګه کولای شي چې په ښه ډول اوبو نه استفاده وکړي؟
یو میکانیزم دا دی چې بلخصوص په ګرمسیر منطقو کې چې د شپې د خوا دوی مځکې خړوبې کوي، د شپې د خوا هوا سړه وي او د ګرمۍ په موسم کې هغه ټوله تبخیر کیږي، او د شپې چې دوی اکتوبر کې هغه کېدای شي چې مثلا تر ډېر حده پورې دغه اوبه مثلا څوک چې غنم کوي یا نور محصولات کوي، یعنې کوشش وکړي د شپې د خوا څخه اوبه ورکړي. او دوهم دا چې مثلا یو څوک مثلا سل جریبه ځمکه لري، کېدای شي چې 25 جریبه ته اوبه د ښه کولای شي خړوبې کې ضرورت ودی، مثلا سل جریبه او ډېر کم اوبه ورسېږي او فصل یې ډېر ضعیف راځي، کېدای شي چې 25 یا 10 جریبه او هغه دومره د تاوان چې دی په دغه کې کې نو ته به ستاسو جبران او ته هم کم مصرفېږي.
مننه. دا خو تاسو د لنډ مهال لارې چارې خلکو ته ورخیست، په اوږد مهال کې خلک څه کولای شي؟
اوږد مهال باندې مثلا د نیالګي کښېنول، یعنی هر څومره ډېر نیالګي چې دي کښېني دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او اوږد مهال باندې کېدای شي د اوبو په زیاتش کې لغه وکړي. دوهم د ځنګلاتو کښېنول، اوس مثلا موږ خلک اول خو ځنګل باید چې ونه وهل شي، د ځنګلاتو د وهلو مخنیوی وشي، او د بلې خواته د ځنګلاتو کښېنول چې هغه ترویج شي چې مثلا منطقو کې یا سرسیره منطقو کې چې اوبو سطح لوړه ده، هلته داسې درختې ډېرې کښېنول شي چې بېرته د ځنګلات ریوایو شي. اوس اکثره ولایتو کې ځنګل وهل کېږي، مګر بیا د هغه په ځای به څوک نور نیالګي نه کښېني. نو هغه چې هر څومره نیالګي مو کم شي، دغونه په اقلیم باندې تاثیر کوي، او هر څومره ځنګلونه چې زیاتېږي په هغه اندازه باندې په هغه منطقه کې د اورښت امکانات ډېرېږي. او اورښت خو بیا په کښته مځکې خالي بارانونه اوري، مګر دا بیا لوی تاثیر دا دی چې دا په لوړو سطحو کې فرنسا په غرونو کې واوري اوریږي، او هغه واوري چې دي هغه ساتل کېږي. مثلا په دوبي کې هغه بیا کرار کرار ویلې کېږي چې هغه ټوله زموږ د سیندونه شي د هغه څخه لوبې کېږي. یعنې کولای شي چې یعنې هر څومره یخچالونه چې مو ډېر یا څومره چې واوري ډېر په غرونو باندې ولرو، دغونه متداوم موږ اوبه کېدای شي خپل په دریابونو کې ولرو.
د اوبو د سرچینو د چارو متخصص عبدالله هیواد له ازادۍ راډیو سره په دې مرکه کې همداراز یادونه وکړه چې د افغانستان د چاپیریال اوسنی وضعیت د یخچالونو د ډیری زیرمو ویلې کېدو او د ځمکې د کورې تودوخې ته په پام سره خلک باید د اوږدو کلونو په مخه د وچکالیو زیانونو ته چمتو اوسي. د ښاغلي هیواد په وینا کېدای شي په یوه یا بل کال کې د ورښتونو په کچه کې زیاتوالی راشي، خو د په وینا تر هغه مهاله چې په افغانستان کې یو ځواکمن او مسؤل مرکزي حکومت د وچکالیو د ناوړه اغیزو د کمولو لپاره پلانونه عملي نه کړي، هر کال به په افغانستان او سیمه کې د کرنې او څښاک د اوبو په زیرمو کې د پام وړ کموالی راځي.
دوی منیمایی که در تا ده زهر و کاروان پروگرام دارو خطر حقی اولانده لند خبرونه. در امریکا ده بحرنیو چار وزارت ویند می تو میلر وای ده دوهی پغنده که ده طالبان رو گردون متعجبه کرده ندید زکه ده حقا با باور طالبان متفاوت هدفون تعقیب وی. خغیلی میلر پرون سشن بی خبر لند ویل چه امریکا هم پر چو اهدف و کار کرده و طول نمره حقا داده شد در تلا سگلی چه افغانستان با بیاد تره گرو پزالا بدل نشیم. ده هم دیونه پا د همدې اونۍ د یکشنبې او دوشنبې په ورځو کې په دوحه کې د ملګرو ملتونو د سرمشریو کوربتوب د افغانستان په اړه د ورځنۍ غونډه وشوه چې طالبانو پکې ګډون نه کړی. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونی ګوتریش وایي د افغانستان څه باندې نیمایي وګړي سږکال مرستو ته اړتیا لري. دا په داسې حال کې ده چې د ګوتریش په وینا د ملګرو ملتونو د بشرپال غبرګون طرحې د اړتیا وړ نږدې 3% بودیجه ترلاسه کړې ده. ګوتریش پرون پر خپل ایکس پاڼه په خوندي ټویټر ولیکل چې ډېر افغانان بې وزله دي او د خپلو خوړو د ترلاسه کولو هڅه کوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي وی افغانان دا محل زدکل روخیگی خدمتون و کار تا لازم لاسرسی پرات جوان کوی. د خوړو نړیوال پروګرام WFP وایي دا احتمال شته چې په نورستان کې د راشیا برف کوچ د روسي پیښې تلفات ډیر شي. د ادارې پرون په خپل ایکس پاڼه ولیکل چې د پیښې د مرګ ژوبلې د زیاتېدو ځکه امکان شتون لري چې ډېر شمېر کسان له تروسه هم تري تم دي. د طالبانو په حکومت کې د طبیعي پیښو په وړاندې د مبارزې ادارې ویلي چې په نورګرام ولسوالۍ کې د پیښې له ځایه تروسه 15 مړي راایستل شوي دي او تتنه نور ټپیان دي. د خوړو نړیوال پروګرام ویلي چې سیمې ته یې غذایي مواد استول پیل کړي، خو چې دا چې د نور برف کوچ چونو خطر شته نو سیمې ته د مرستو رسولو پروسه له خنډ سره مخامخ ده. روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د نامطلوب ارګانونو په ډله کې شامله کړې ده. د روسیې د عدلیې وزارت د دغه حکم له مخې هر هغه کس چې له ازادي راډیو سره کار کوي، دغه راډیو تمویلوي او ورسره مرکې کوي، له جنایي تورونو سره مخامخ کېدلی شي. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه نن لیکي چې د دغې راډیو په وړاندې د روسیې د حکومت تر ټولو دغه جدي محدودیت ښیي. تر دې وړاندې روسیې د آزاد اروپا ازادي راډیو د بهرنی ایجنټ پلیسکي شامله کړې وه. او د سوریې دولتي رسنیو وایي چې د دمشق په یوه هستوګنیزه سیمه کې د اسرایلو هوایي بریدونو دوه تنه وژلي دي. فرانس پریس خبري اژانس دا پیښه د غزې له جګړې سره هممهاله په سیمه کې د لانجو د زیاتوالي تر ټولو وروستۍ بېلګه بللې. فرانس پریس په سیمه کې د خپل یوه کس په حواله لیکي چې هوایي برید په دمشق کې پر یوې نه پوړیزه ودانۍ شوی دی. له 2012 کال راهیسې چې د سوریې کورنۍ جګړه پیل شوې، اسرایلو پر دغې شمالي ګاونډي هیواد سلګونه هوایي بریدونه کړي. اسرایلو که څه هم د دغې تازه برید په اړه څه نه دي ویلي، خو وړاندې تر دې پټه کړې وه چې په سوریه کې د ایران د نفوذ د مخنیوي هڅه کوي.
د زهرو کاروان
د ازادي راډیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکې هیلې ومني. زه او زما همکاران مو د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونې ته هرکلی کوو. زهرو کاروان د دې اونۍ په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي: د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلکو ژمنه کړې چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړوو او له منځه وړو، یعنی په سلو کې سل کوښښونه روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار له منځه ځي او صفر کیږي.
په یو بل راپور کې به واوري چې د فراه ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نشي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه شي.
تقریبا 1500 فامیل ورو موشت یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بل یم یو یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورورو نه موشت زراعت شی را کړی نه موشت شی ځینې لیدلی دی.
د محمد دین په نوم یو بستری معتاد وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد سوم
او مور مې موس راته وای چې ته یو موتاد یې، تاته څوک خپل لور نه درکوي یا خپل خور نه درکوي، اوس خدا رقم نه کېږي چې ته موتاد وې او زه تاته واده وکړم، تم تر غاړې یې او واده دې مې مونږ تر غاړې چې خدا رقم نه کېږي.
او د پروګرام په پای کې به په یوه ډرامه کې واوري چې د بریالي په نوم یو کس د پوړویانو غوندې کالي اغوندي، ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او د نشیانو ځای ته ورځي. دا چې بریالی څه نقشه لري دا به په ډرامه کې واورو.
ځوانه ګمه پوړی موړی نه لري، ټوک ټوک یم، له زهر رئیس مې دود نه دی وهلی.
راځه راځه خواته مې کینه.
اوس خبرونه په یو راپور پیل کوو. د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي. دا کمیټې به د خلکو د پوهولو تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړولو څارنه هم کوي. د دې کمیټې غړي وایي د هغو کوکنارو د کښت اړول دوام لري چې د منی په موسم کې کرل شوي، او دوی هڅه کوي چې د پسرلنی کوکنارو د کښت مخه هم ونیسي. بزګران وایي چې د دې کمیټې هڅې یوازې د خلکو پوهول او خبرول دي. دا کمیټه تر اوسه نه ده توانیدلې چې له دوی سره د مرستو په برخه کې د دوی غږ د طالبانو تر حکومت پورې ورسوي. د دې راپور جزئیات به زموږ د همکار په راپور کې واورو.
که څه هم ملګرو ملتونو سږ کال د عقرب په میاشت کې د خپل کلني راپور په خپرولو سره په افغانستان کې د کوکنارو په کښت کې د کموالي یادونه کړې ده، خو په دې راپور کې دا هم ویل شوي د جنوبي ولایتونو برعکس چې د کوکنارو کښت پکې کم سوی، سږ کال په ننګرهار او بدخشان ولایتونو کې د کوکنارو کښت ډېر سوی دی. د نشه یي موادو سره د مبارزې څېړونکي ډیوډ منسفیلډ وایي د افغانستان په شمال او ختیځ ولایتونو کې د کوکنارو د کښت علت دا دی چې د طالبانو د حکومت ځایي چارواکي د نشه یي موادو له کاروباریانو سره لاس لري او د خپل مشر له فرمان څخه سرغړونه کوي. اوس د طالبانو حکومت د خپل مشر د فرمان عملي کولو لپاره د عامه پوهاوي کمیټې جوړې کړې، او د دې کمیټو غړي د پوهاوي تر څنګ د کوکنارو د کښت ویجاړول هم څاري. د بدخشان د والي مرستیال امین الله طیب د دې کمیټو په اړه وایي د دې کمیټو له لارې خلکو ته د پوهاوي تر څنګ د بزګرو څخه د ژمنې هم اخیستې چې کوکنار به نه کري.
مردم در این باره تعهد دادن.
خلق کوشمنه کړي چې سږ کال به په بدخشان ولایت کې د کوکنارو کښت ویجاړو او لمن زیوړو، یعنی په سلو کې سل کوکنار روان دي چې سږ کال په پسرلي کې کوکنار لمن ځي او سفر کیږي.
میرو او در صفر قرار میگیره.
طالبانو د حکومت د بدخشان ولایت ځایي چارواکي ادعا کوي چې د دوی نظامیانو په تیرو دوه اونیو کې د دې ولایت په 15 ولسوالیو کې زر جریبه مځکه د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي، خو په نورو ولسوالیو کې واورو او بارانونو د دوی عملیات له ستونزو سره مخ کړي دي. د ملګرو ملتونو د څېړنو پر بنسټ په افغانستان کې تر ننګرهار وروسته بدخشان دوهم ولایت دی چې د 1402 شمسي کال په پسرلي کې ډېر کوکنار پکښ کرل شوي وه. هغه بزګران چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د منی د فصل پر مهال ژمنه ځینې اخیستې چې په راتلونکي پسرلي کې به کوکنار نه کړي، شکایت کوي چې د بدیل کښت په برخه کې له مرستو پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوي دي. د بدخشان ولایت د بهارک ولسوالۍ بزګر عین الدین وایي چې کوکنار یې د بېوزلۍ له امله کرل، اوس له مرستې پرته د کوکنارو له کښت څخه منع شوی دی.
په کال کې یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم که نمایندګانو ته خدای توفیق ورکړي راکوي، که نه نو نمایندګان خپله خوري. سره نشته، سره نه ورکوي. یو بوجۍ غنم ورکوي، هغه هم داسې مهال ورکوي چې د کار او کښت وخت تیر شوی وي. که مجبوري نه وای خلک له شوق څخه کوکنار نه کري، ځکه چې ګزارې نه کیږي.
د طالبانو د کورنۍ چارو وزارت ادعا کوي چې د افغانستان په څو ولایتونو کې د کوکنارو د کښت ویجاړولو عملیات دوام لري، خو دې وزارت د ملګرو ملتونو په ګډون هیڅ یو خپلواک بنسټ ته اجازه نه ده ورکړې چې دا بهیر له نږدې څخه وڅاري.
په راپور کې مو واورېدل چې د طالبانو حکومت د کوکنارو د کښت منع کولو په اړه د خلکو د پوهاوي لپاره کمیټې جوړې کړې دي.
نشه د معتاد پر اجتماعي اړیکو، شخصیت او اقتصاد څنګه وړه اغیز کوي؟
معتاد له خپل کورنۍ، دوستانو، ټولنې سره هم ستونزې پیدا کوي.
مکتب ته چې لاړ شي هیلې بچي، مور دې پوډر وهي، پلار دې پوډر وهي، یا مې خور دې زه ته پوډر وهي، یا دې مېړه پوډر وهي.
پلار په مړي کې نه وم، په مور خو اوس خبر نه، خامخا به مرم.
چې موږ پلان راوخته یو نیم لک ډالر وو اندغه سرمایه ما ټول وو خرم.
د نشې موادو له زیانونو څخه د ژغورلو لپاره د زهرو کاروان اونیزه خپرونه واورئ.
درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې د فرا ولایت بزګران وایي که د کوکنارو د بدیل کښت لپاره هغوی ته د اوبو سرچینې برابرې نه سي او زراعت لپاره د کافي اوبو غم ونه خوړل سي، دوی مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډې بار کړي. دا بزګران شکایت لري چې د کوکنارو د منع کولو دوه کاله تیر سوي دي، خو نه یوازې دا چې دوی ته د بدیل کښت په برخه کې اسانتیاوې نه دي برابرې سوي، بلکې د نورو کښتونو لپاره هم اوبه نه لري او ځمکې یې شاړې پاتې دي. دا شکایت داسې مهال راپورته کیږي چې د فرا ولایت ځایي چارواکي وایي د خپلې تازه هڅې په پایله کې یې تر 300 جریبه ډېرې ځمکې د کوکنارو له بوټو څخه پاکې کړې دي. د موضوع نور جزئیات په زموږ د همکار په راپور کې واورو.
د فرا ولایت په خاک سفید ولسوالۍ کې د کوکنارو بوټي تازه زرغون شوي او له دې سره سم د طالبانو د حکومت نظامیانو لستونې یا بډ وهلي او ټراکټرونو سره د دې بوټو کښتونه ویجاړوي. په روان کال کې فرا د افغانستان له هغو 15 ولایتونو څخه ګڼل کیږي چې ډېر کوکنار پکې کرل شوي وو او په دې لړ کې دریم مقام لري. د طالبانو د حکومت چارواکي وایي که څه هم بزګران یې مخکې له مخکې خبر کړي چې کوکنار ونه کړي، خو په روان فصل کې بیا هم ځینو بزګرانو کوکنار کرلی دي. د فرا ولایت له نشه‌یي موادو سره د مبارزې مدیر مولوي محمد مهاجر ازادۍ راډیو ته ویل چې د دې ولایت په ټولو ولسوالیو کې د کوکنارو د کښت ویجاړول دوام لري.
عملیات اوس هم دوام لري. په دغه عملیاتو په نتیجه کې 302 جریبه مځکه چې هغه د تاریاکو د چرسو د کښت منځه تللې ده. په 11 ولسوالیو کې د فرا ولایت عملیات شروع دی. د دغه عملیاتو په نتیجه کې موږ 114 مزنونین گرفتاری لرو چې د ټولو معادلې او قضایي ارګانونو ته پیش کړي.
د طالبانو حکومت د سترې محکمې د متحد المال پر بنسټ چې د جزا کوټ هم بلل کیږي که یو څوک د کوکنارو د کښت په تور ونیول شي، له شپږو میاشتو څخه نیولې بیا تر یوه کاله پورې د بند سزا ورکول کیږي. د فراه ولایت د خاک سفید ولسوالۍ یو بزګر محمد طاهر چې سږ کال یې په خپله ځمکه کوکنار نه دي کرلي وایي که څه هم له دوی سره د بدیل کښت په برخه کې د مرستې ژمنه شوې وه، خو بیا هم په دې برخه کې مرسته نه ده ورسره شوې.
تقریبا 1500 پامیل یورو مشته یوار یو کولنګ او یو یوم را کړی او بلیم یو سیر یا نیم نیم سیر د زردکو یا د شلغمو یا د پالکو د دغه تخمه را کړی د ورور نه مشته زراعت شی را کړی نه موږ شی ځینې لیدلی دی.
د فرا ولایت بزګران د طالبانو له حکومت څخه غواړي چې په دې ولایت کې دی د بخش آباد د بند کارونه چټک کړي او زراعتي اوبو د سرچینو په لړ کې دی د اوبو زیرمه کولو لپاره واړه بندونه جوړ کړي. د فرا ولایت یو بزګر ګل احمد وایي چې تر دې مهاله یې په خپله ځمکه کې څه نه دي کرلي ځکه چې د زراعتي اوبو وس نه لري او که وضعیت همداسې دوام وکړي نو دوی مجبور دي چې له فرا ولایت څخه کډې بار کړي.
ماشیسات اصلان ده بزگران سرمرستان ده نده کردی نیم که وپا غارم کود غارم مشلات یا شده پا اندازه وپا نست قدی 15 متر کرد بسلی که چه بیاده وچکالی سر مخام بخیر ده ولایت یا لکیر چه وبنه.
بزګران داسې مهال د زراعتي اوبو د نشټوالي او مرستو نه ترلاسه کولو له امله شکایت کوي چې د طالبانو حکومت او ملګري ملتونه نه دي توانېدلي چې نړیواله ټولنه قانع کړي تر څو د بدیل کښت په برخه کې خپلې مرستې بیرته پیل کړي. د طالبانو حکومت تازه له اروپایي ټولنې څخه غوښتي چې په دې برخه کې د دوی له حکومت سره مرسته وکړي.
درنو اوریدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې د فرا ولایت بزګران وایي که د بدیل کښت لپاره د اوبو اسانتیا ورته برابره نه سي، مجبور دي چې له دې ولایت څخه کډه سي.
نشه د موتاد پر روغتیا څه ناوړه اغېزې کوي؟
حافظه کار نه کوي، په کارونو کې برخه نه اخلي، د خوب ګډوډیانې لري، په خپل ځان شک وي، په فامیل شک وي، ځکه دا په مرکزي اعصاب باندې راسن تاثیر کوي.
چې دا عملي نه وزو سره ولا همیشه به جګر خونه ودانه افیر مې ورته ځوان مې بیا ځنه سمې خو سره کې سم شروع کړو ځکه مې سبا د بخت شاید چې بیخي بیا ځنه سم خلاصه ولا
ادواد د تاریا کې راکزه چې په دغه مکخته
مغز دمون خراب کړو واډو کې دمونګه پوڅ کړو اپونه دمونګه خراب کړو
دا مور او کلار دواړه په نشو روي دي ډیر وخت بیا باندې د یو خزه ګټ ورک درې کوشنیانې د درې سره د نروزنې له امله یخ نیول او مړ شو.
د ازادي راډیو د زهرو کاروان ځنګړي اونی زخ پرونه د نشئی توکو د کشت نشئی موادو جوړولو قاچاق او استعمال د زیانونو په اړه تاسو ته معلومات درکوي.
ترنو اوریدونکو تاسو کولای شئ چې د ازادي راډیو خبرونې څلوروي ساعته د سهار له شپږو څخه بیا د ماښام تر شپږو بجو پورې په لنډو څپو 19, 21 او 25 مترو او د ماښام له شپږو څخه بیا د سهار تر شپږو بجو پورې په 1250 منځنۍ څپو باندې واوري. د پکتیا ولایت د ځاځي اریوب ولسوالۍ اوسیدونکی محمدین چې 3 کاله یې نشه کړې وایي چې د پلار له لاسه په چرسو معتاد شوم. محمدین چې اوس په یوه دولتي روغتون کې بستري دی وایي چې نشو ډیر کمزوری کړی او اعصاب یې ډیر ورخراب کړي دي. دی زیاتوي چې تکړه موټر چلوونکی دی خو پلار یې د اعتیاد له امله د موټر چلولو اجازه نه ورکوي. دا چې محمدین د اعتیاد له امله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی دا به خپله د ده له خولې څخه واورو.
پلار سره مې کلینار هم بادلا ډریور سم ډریور هم د لسټیرا گاډی مې چلولو ډمپر پلار مې 400 بس د بچ گاډی کې 400 په ما بای بوی لګېدلو مال چې راځه دا یو ځل هغه وکړه ترهی چې څه خلاغه د هغې نه بعد د 400 نه مې پایل وکړه. بعد له هغه نه مرګلو راته ویلې چې 400 کې وهې 400 پسې شاته نسوار واچوه نسوار نشه چې دا د 400 نشه لګه تیزی نسوار مې واچول نو نسوار نه بعد بیا مرګلو راته ویلې چې راسه شیشه ووهه شیشه مې ووهله نو د شیشې سره معتاد شوم. یو 3 کاله کېږي شیشه مې استعمال کړې ده. یو د اعصابو نه ډېر خرابه کړی یم اعصابو تکلیف راته جوړ کړی یو مې ډېر د ټول بدن مې ډنګر سوی ده. یو سړی چې یو دوه خبرې هغه راته وکړي یا ګپ کې راته یو خبره کنه لکه ګپ کې راته وایي چې ته پلانکی داسې یې بس هغه په ما باندې ډېر بد تاثیر کوي او یا کور نه پیسې وغواړم اعصاب مې ډېر زر خرابېږي د اعصابو نه ډېر خرابه کړی. پلار مې چې په ما باندې خبر شو چې زه نشه کوم هغې نه راده خو یې ګاډی هم راته خرڅ کړو او اوزګاره سوم شبخانه کې بستر کوم نو اوس هغه کاروبار هر څه نه اخلاص کړی هم دی نشي. مونږ دوه ورونه یو او یو مې پلار ده. هغه پلار او ورور مې وهي نو راکه مرګلی پرېږدم پرېږدم او پلار او ورور څخل پرېږدم اما ورور نه یې غواړم پلار نه ورور غواړم. یو سړی چې نشهیي نه یي نسم ورسره کېناستی یا وادو ته نسم تلای مړو ته نسم تلای خلاصه چې څوک نشه یې یا کوم مجلس کې چې نشه نه یي هغې مجلس ته تلای نسم. همدې نشه له خطره چې زه هلته نشه نسم کوی یا هلته نشهیي کسان نشته دي هغه نشهیي کسان چې چېرته ځي هغوی ته ډېر په بد نظر ګوري خلک لکه وایي چې دا شیشهیي ده یا دا وروره چې شپټ نه کي غلا نه کي یا خبرې ته ارزښت نه ورکوي چې که کومه خبره وکړي مجلس هغه وایي چې دا فاس کې ده یا دا اعصاب یې دا خرابه دي. مخکې له نشې نه اعتبار راباندې لرلو پیسې راکولې یا یې چېرته لېږلم یا کوم کار بچو راته ویلې چې نشې باندې مې پایل وکړه هغې نه راده خو نه اعتبار یې راباندې کولو نه به یې چېرته لېږلم نه به یې چېشي راکول نو ډېر بد اغېز راباندې وکړه. ترخه خاطره مې چې دی هغه ته یې راوستم دې نه به ترخه خاطره بله نه وي خو اصلا ما دا فکر نه کولو چې ما به دا نشه دې حالت ته ورسوي چې بیا دا بستر شي. یعنی یو سړی چې په لاس په پښو په هر څه شي جوړي هغه سړی په زور ازان در رقم حالت ته رسوي چې هغه شپخانه کې بستر شي تر هغه چې جوړ شي یا 2-3 میاشتې یا 5 میاشتې دومره بستر تیر کړي. که چېرې مې نشه نه وای کړی نو پلار مې ډریور وزم ډریور وم نو پلار به مې اوس په کور کې او زه به اوس په مزار کې وم ګاډی به راسره و ټول کور مسؤلیت به ما تر غاړې و. مور مې راته وایي چې نشه پرېږده واده درته کوم د واده نوبات مې هم ده او مور مې اوس راته وایي چې ته یو معتاد یې تاته څوک خپله لور نه درکوي یا خپله خور نه درکوي ته دا نشه پرېږده چې زه تاته واده م وکړم اوس خو دا رقم نه کېږي چې ته معتاد وې او زه تاته واده وکړم تم تر غاړې یې او واده دې مې مونږ تر غاړې سي خو دا رقم نه کېږي دې نشه هر څه نه وباسنه.
په خاطره کې مو واورېدل چې محمدین 3 کلنې نشي دومره کمزوری کړی او اعصاب یې ورخراب کړي چې اوس یې پلار د موټر چلولو اجازه هم نه ورکوي.
آیا پوهېدلاست؟ آیا په هیداله چې پر خپل سر د ډایزوپام درملو استعمال د احتیاط سبب کیږي؟ په دې اړه به د ډاکټر محمد عارف مومند خبرې واورو.
ډایزوپام د خپل یو عصبي دوا ده چې بازار کې ویلیم په نوم استعمالیږي او د بنزو ډایزوپام د کورنۍ پورې تړاو لري. دا خپل یو کیمیاوي مواد سره جوړه شوې ده پروپایل ګلایکول 40% لري او ویتایل او بنزایل الکول په دې ترکیب کې شامل دي. بنزایل الکول خپل یو نشي مواد دا اکثره په ځینو کې استعمالي کې چې یو مریض خوب نه لري، چټکی لري، همدارنګ جوړ خپګان لري، دغه په درملنه کې ډاکټر تجویز کوي. دا اکثره اول حالاتو کې د ډاکټر د نوسی په واسطه د تجویز کې چې د دې عصبي طبابت کې فیزیولوژي وي یا وظیفه وي چې هغه نورمال شي، نو یو محدود یو څو ورځې لپاره او تبرکل کیږي چې البته په هغه وخت کې د موتات کېدو چانس پکې نشته. خو پس د ډاکټر د نوسی د خلاصېدو څخه دغه مریض دا به استعمالي بار بار استعمالي چې د اتو افتونه کې د دې زیات استعمال شي نو دا به موتات کیږي. نو کله چې دا به موتات شي نو قسم دستی پریدي، نو دته یو قسم تکلیف پیدا کیږي چې ویټابل سندروم ته ویل کیږي. ویټابل سندروم چې د سو امراض یو مجموعه لري، هغه سره درد، پړسوب، نارامي، داشنب کې پیدا کیږي. چیرته پرینی دی نو دا بابا دیازیپم یا بنزو دیازیپم د کورنۍ دغه دواګن شید به سره موتاد وي. په دې کې اوږدمهال وخت پورته کې کنفیوژن منځ راځي، یعنی ذهني تشوش پکې منځ راځي. دا د بدن کوم مختلف وظیفې چې دي هغه مختل کیږي. اوس مثلا عصبي سیستم دی، عصبي سیستم چې دی په واسطه بیهی ډیپرس او تنبل کیږي. همدارنګه د معدې مشکلات هم سره منځ راځي، ځکه د بدن نور حرکات هم سره کمیږي. د زړه حرکات یا زیاتیږي یا کمیږي. کچې د تزر حرکت کم شي ام نقص او کچې د زیات شي ام نقص، مریض د سردردی پیدا کیږي، مریض خوله پیدا کیږي، مریض زوف کیږي. همدارنګه د معدې هغه کمې دند شي هغه هم مختل کیږي. نو دغه تیزاب کمیږي، نو چې کم شو کم خواړه چې مخرو نو هغه کې هغه کم مکروبونه شي په اسانه کولمو ته تیریږي. کولمو ته تیر شو نو پدې کې یا اسالات منترزي یا قبضت منترزي. د انسان د بدن دغه کم په ساده ستکتون پچې یا کینګ دا ټول هم دغه مغز یا دماغ دی. کله چې دغه مختل شي د بدن هر یو غړی خپل اغاز نورمال وظیفه یا فنکشن مختنی شي وړلې. نو د زیګر اغه دند چې د استقلاب اغه دند هم مختل کیږي. انسان به سوس پوسی موازن نشي کنټرولولای، خبرې نشي کنټرولولای، همدارنګ په اوریدو کې ستونزې لري، په لیدلو کې ستونزې لري. د بدن د رګونو اکسیجن میګي اکسیجن چې کم شو نو تمه زیره منتر عزیز چې میډیکل جنډ سره تول کیږي.
آیا په هدلاست
دا زادي رادیو درنو اوریدونکو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخې ترا ورشید او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاس لپاره یو پزله پوری ډرامه لرو. د ډرامي کې صدا شې د چې بریالۍ کڅه هم هیڅ ډول نشه نه کوي، خو د پوډریانو غوندی کالیا غوندی ځان کټ مټ د هغوی په شان جوړوي او تر دې ورسته د پوډریانو د اوسېدو ځای ته ورځي. دا چې بریالۍ څه نقشه لري او وروسته به څه پېښ شي دا به په ډرامه کې واورو.
بریالی
حاضر صاحب
دغه دی راغلم امر وکئ صاحب
یو کار در سپارم کولی شي
ولې نه قمندان صاحب په سرو سترګو
کله دې له پوډاریانو سره ناسته ولاړه کړې
نه والا قمندان صاحب دا پوښتنه دې څنګه وکړه
ځان ته دې کله پام کړی دی سم دم لکه پوډاري معلومیږي ځکه دا کار درته سپارم
امر کوئ قمندان صاحب څنګه کار دی
خیرن کالی واغونده له ځانه پوډری جوړ کړه باید ټول حرکات داسې وي لکه چې د شلو کالو پوډری
سمه ده قمندان صاحب نو بیا څه وکم
بیا د پوډریانو د راټولېدو ځای ته ورشه وګوره چې پوډریان نشي مواد له کومه ځای اخلي
بس دا کار ما ته پرېږده قمندان صاحب خزانه به یې درته پیدا کړم خو دا کار به زه په یوازې ځان څنګه وکم
اندېښنه مه کوه یوازې نه تا غځای ته چې روان شي د شال خو د څو نفر پولیس انډیوالان څاري
بس کومندان صاحب نورې ماته پرېده
بس ورسه په منډه ځان تیار کا خو ګوره چې څوک در باندې پوه نه شي کنه نو ټوله خواري به مو وبې اوسي
پیغام اوسه کومندان صاحب
زوانا گما پوڑے موڑے نہ رے ٹوک ٹوک یم لزار رئیس میں دودھ نہ دے واہلا
رازا رازا خواتا میں کینا
دودھ جبونا والا ٹاوا دلے وہ غار کو بیا ڈکو نہیں بندی دمر پکے پائے داشی جدا کو مار مرامات کی
زبخیل نیا کپوڑے را سرا وے ترتاب میں جار کھڑی وے
زوانا ترہ ترہ بڑا دخ کاری دروں سے میں زمان پا پارا کی نہیں لی دلے اے
زوانا مو پنسے گرزا تا دیر اللو یا کیسا دا خو زب دم رو ویم چی تازی لی ایران راڑا ولیم پا دی خار کی نابلا دیم لمرے ظلمی دیشی دی زائی ترازم
والے دو دوا دو غرزلاو زائیر ندی دار معلوم
ای حیرانا چه خزایوی پا پینزه دقی خوکی بومو پریمانا پوڑی پیدا کری و دلتا پا یو گرد بسی رانده شو رانده
اوز بسا گو زخو نور صبر نشم که والے
ما تا خود دی زای دا ساکیان و زایون ندی معلوم تا خود دلتا دیر وقت تیر کرده دی تو مخ کشا اوزه در پسی
نو زخو والا که دمر رو پیام لارم ٹول اور اسب دکانوں وغیرہ سے دم علم اللہ افغانے پیدا کرے بولا ربوئی تیرا بورے اور شکایت لارم
زنچے در سارے ہم پیسو ہی ہم مکاوا بس تمہیں تو پوڈر ہو جائے تو وہ رسوا بیا یہ والا ری پوڈر را چکھو واڑا
رشتیا تو پیسے لرے جامع خود ترما ڈینش کی دیدی اخوار کرے
تانه دی اوری دلی چه خزانه پا خرابو کی وی دادی زوانه پیسو دو برا
اوهو دا پیسی خمو یاو میاش بز دی بیانو تا تا گوره درزا چه پودر را نیزو
تا درزا از یو تش را گوام درزم
زمه دا زلانم ترا بزراشا
تو ادرگا چه سرا قماندان سب تیو پیغام ولیگم چه موگ دا عدف پلو را رکاتو که
سلام علیکم تو جان ماما
سلام علیکم
وعلیکم سلام پخیر آلی پخیر آلی
اندیوالا دوا را کچور پسی مڑم مڑیو
خا تا دی را تو اونویل چه دا بل زوان سوگ دی
مڈا رہے گا دھامی دا کازوئی دے
دا سنگ دیا کازوئی دے چپ دے پینز کالا کی مستا سر نوولی دلے
دے نوولی ایران را غلا دے بس دا سنڈی والی و بولا لکازا او زرش پڑے را کا چی خمار یو خمار
خا داوائی چی سو دانے
پینز دانے
پینز دانے دا خرابات دی کلا شروع کرے دے ہاں خزانه دی پیدا کرده که سنگا
خزانه جیره و بابا دان طول دم دی زوان برکت ده نور آغا دی پنزوس روپو دی پوڑه وقتون تیر شد اوز با مزه کم مزه
خواه پیسی را کن
داگا زویا پیسی ورطا را باسا
چو پیسی کی گی
پینزه دوا
دادیم پینزه ان دوا خلا ماما
ها دا واخلا پوڑای
رازا دا کان زویا اوز خود زای ولید خیین خانی کا چه در سخ غلط نشی پا دیش آخوا کی تر دل نوی او نامی ساقی نشتا
نور پوڑای هم در سرشتا
دی اللہ بنده چه سوم را او باڑی را سر دی یوازی پوڑر نه لیشی شیرانی ولی بیا تر چرسو پوری هر سشتا
لاسو نه پورته کوي ځای په ځای ودرېږئ خورېږئ مه
او د
تورجانه له ځایه ونه خورې زه پولیس یم دخل دې همداسې خلاص پرېږده
هلکانو لاسونه وتړئ دوی او نشه یي مواد ټول موټر ته پورته کوي
ښه قومندان صاحب
دا ازادي راډیو اترنو اورېدونکو د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربان الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.